سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ده سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل به په لنډو خبرونو وکړو
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشی کړي دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې څېړونکو فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل نه لري
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی
یک یوټوبر د یو افغان یوټوبر اجمل حقیقی او د هغه د ټیم د ناقانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوی متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي مدافع وکیل د لاسرسي لري او کنه او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي
اطلاع در دست نیست
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه پرې کړې ده طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایران تازه څخه باندې 3,500 افغانان راستنه شوي د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوې دي او ټاکل شوې د اوکراین روسیې ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي دا خبره پروند ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده د غوڅلور واړو لور 13 اونۍ په استانبول کې خبري وکړي او د تور سمندر لاري د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې را به شو د پروګرام اول مطلب ته د خبرې لانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالې لین اودانیل سره د طالبانو چلن ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبرې لانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبريالې چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنه غوښتنې ته مجبوره کړې ده دا چې د خبري لانو د خوندیتوب کمیټه پر راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصيلي له اسد الله لودین اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبريالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبريالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبريالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبريالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستانه ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنه غوښتنه ته مجبوره کړې و د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبريالا ویرولې ګواخلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبريالې په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قومندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلي بلخی ورته ویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي نوموړي د خبريالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلی دغه استرالیایي خبریال ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د دې پټکو په ښکارا ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغه خبریال د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي، خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو زورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله الدین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول لینو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمېر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل، ترغه ورسته د افغانستان رسنیز فضا چې د لګواخ سره بلننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړل. خبریالان چې په رسنیو کې الته کار کاوه هغوی لګواخ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مخشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیر نه شکړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر زی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې د یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوی وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې د احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بترکیدو په حال کې ده. خغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغیزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه.
تفصیل په دې ریپورت کې واوري.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې پورز په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلرمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې شغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبان پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپل ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایرو ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
آسیایي تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندیشنه شولې و چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمي او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیر سیشن می پرز ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوي و چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسی دعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن سه چاته اجازه نمر کی چې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمن ته متحد ده.
د راپورونو لمخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیر جون میاشت کې وویل چې داعش وسلول افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې ساکال سلګونه زره جریب ازمکه ده او بود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وې زرګونه جریب باغونه هم د اوچېدو لګواخ سره مختی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جړاوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالی زپولو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمی خلګوی یادی چینی نږدې سباندی یو یالو بلرلی چې سلګونه جریبم زکه تری خړو بیدل او سلګونه کورنۍ او ګاټه تری خستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مجولا د اورزګان